السلام علیکم د آزادې رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونه ته خرغلست. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ولسی جرګې په استیزاهی غونډه کې د سلب اعتماد له هڅې وژغورل شو او د کونړ په کراړي سیمه کې د څه کم څلور زره وبخښئ څلورو لسیزو مخکې ګڼې وژنې دوسیه په هالنډ کې راسپړل شوې ده. نن دوشنبه د 1404 نیم هجری لمریز کال د عقرب یولسمه د 2015 میلادي کال د یولسمه میاشتې یعنی د نومبر د میاشتې دوهمه نیټه د 1404 هجری قمری کال د محرم له شلمې سره برابر ده. په دې یو ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم نور موضوعات هم لرو. د کونړ ولایت په کیراړي او یا د هیواد په نورو سیمو کې د انسانانو د ګڼې وژنې په اړه ستاسو معلومات او نظریات به هم خپاره کړو چې د بي سیم په 1418 شمېره یا د اس ام اس او د ټلیفوني تماس په وسیله یې له موږ سره شریکوئ. خو لومړی د دې ساعت خبرونه اسمت څاروان د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کوي، خو له هغه مخکې راته وایي چې کوم خبرونه مهم دي.
د نړۍ په خبرونو کې یو مهم خبردار چې په لسکونو لیکوالو او شاعرانو د ایران له مذهبي مشره غوښتي دي چې دوه شاعران چې محکوم شوي دي هغوی معاف کړي. په یو بل خبر کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر په دوام کې د قزاقستان له ولسمشر سره کتلي دي.
ډیره مننه کوم څاروان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې اسمت څاروان اوروي، خو سم دستي د افغانستان کورنۍ خبرونه واوري چې صفي الله ستنګزي چمتو کړي. سلام د خبرونو سره ټکی د کورنۍ چارو وزیر نور الحق لومی نن د ولسی جرګې په استیزاهی غونډه کې د جرګې د قناه رای د غړو قناعت حاصل کړ. بیړني حالات ته د دولت وزیر وایس برمکوي ورسته یو هڅه په زلزله ځپلو ته د مرستې په خاطر ښه نتیجه ورکړې ده. د هموري چې د کورنۍ چارو وزارت وي د هغو پولیسو د وهل ټکولو قضیه په جدي توګه تعقیب کړي چې ویل کېږي د پارلمان یو وکیل پکې لاس لري. پوره خبرونه د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی نن د ولسی جرګې په استیزاهی غونډه کې د دې جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړ. ښاغلی لومی نن د ولسی جرګې استیزاهی غونډې ته بلل شوی و چې له هر اړخیزو څرګندونو وروسته وکړای شول د ولسی جرګې غړو اکثریت مثبت رایې په لنی توګه ترلاسه کړې. ولسی جرګې ویلي چې د کورنۍ چارو وزیر د ورستیو نه امنیو او په کورنۍ چارو وزارت کې د سلیقوي ګمارنو په خاطر استیزاه کړی دی. بیړنۍ حالاتو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمکوي چې د وروستیو شمیرو له مخې د هیواد په هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله 115 کسان وژل شوي او 36 تنه ټپیان دي. وایس برمک نن له غرمې وروسته د حکومت رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته وویل چې 50% زلزله ځپلې سیمې سروې شوي دي او شاوخوا 200 کورنیو ته د دوی مرستې رسیدلي.
تعداد خانه هایی که کلن تخریب شده و 5131
دوی 5301 درش کورونه په بشپړ توګه وران شوې دي او 5306 کورونه هم قسمی وران شوې دي او زموږ مرستې هم لاسو ولایتونو کې خلکو ته دوام لري.
صدمه را و آسیب دیده
خغلی برمکویل چې تروسه شلو کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو له دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو په برخه کې مرستې کړې دي چې په خلکو یې وویشي. تیرې دوشنبه ورځ د واشریو درجه یوې زلزلې کابل او ځینو نورو ولایتونو او ګاونډي هیوادونو ولړزول چې خلکو ته ګڼه مرګ ژوبله واړوله. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ابراهیم ایوبی وایي چمتو دی په یو مناسب وخت کې د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې د وزیرانو د نه استیزا کولو په بدل کې پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د ولسی جرګې په عمومي غونډو کې وخت نه ورکول کېږي چې د ده په خبره د اتش پیته مفسده وکیلانو لیست خپور کړي.
مخبدانی ولکیلی چې د ولسی جرګې لپاره دا موضوع مهمه نه و، یعنی په ایجنډا کې هم نه نیول او بیا پښتنم یو وکیل هم نه کړل چې دا موضوع څنګه سپله. یو کمیسون دی جوړ شي، هغه کمیسون چې هغه قانوني مسؤلیت ولري چې هغه وکولای شي چې جرم کشف کړي او زه په دې متعلق همکاري ته آماده یم.
تمه د ولسی جرګې د استازي د خپلې داله مخې دوه اونۍ وړاندې د بډې اخیستونکو وکیلانو نمونه افشا کړي، خو د ځینو فشارونو له امله تر اوسه دا کار نه دی شوی. او وروستۍ لنډ خبر هم ده چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د یو وکیل لخوا د پولیسو د یو افسر د وهل ټکولو قضیه به په جدي توګه تعقیب کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې. ویل کېږي د ولسی جرګې یو استازي ظهیر سعادت او ساتونکو درې ورځې مخکې د کابل په تایمني کې په یو پوسته کې درې پولیسو وهل چې ښاغلی سعادت دغه مسله ردوي. او د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته عصمت ساروان دراوروي.
په ویلي کې چې څه باندې 110 تنو شاعرانو، لیکوالو او په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د دفاع یوې ډلې لاسلیک کړی، د ایران له مذهبي مشر آیت الله خامنه ای څخه په کلکه غوښتنه شوې د دوو شاعرانو سزا وبخشي. په دې لیکې چې د پن یا قلم د امریکا د مرکز په ویبپاڼه کې خپور شوی، د فاطمې اختصاری او مهدي موسوي د سزا چې د اوږدې مودې په قید او د شلاقو په وهلو محکوم شوي د معاف کېدو غوښتنه شوې او هغوی ته اعلان شوې سزا غیر انسانی بلل شوی ده. تیره میاشت میرمن افتخاری مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 12.5 کاله او ښاغلی موسوي په 9 کاله بند محکوم شول. دوی ته په دې خاطر چې یو بلې پر مخ شل کړي 9 نیوي شلاقي سزا هم ټاکل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په دوام کې د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره په استانې کې ولیدل. د قزاقستان د ولسمشر دفتر وویل په دې خبرو کې چې د بندو دروازو تر شا وشوې د نورو مسایلو ترڅنګ پر دوه اړخیزو اړیکو د نظر تبادله وشوه. دا له څه باندې دو کلونو وروسته چې کیری د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړې، لومړی ځل دی چې د منځنۍ سیاهی ودونو ته سفر کوي. د پرون ازبکستان او تر هغه مخکې قزاقستان ته سفر وکړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ ژغ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکړي. اردوغان نن وویل د ملت ارادې په خپله وښودل چې د ثبات غوښتنه کوي، راځئ چې یو لاس ووسو، سره ورونه او ټول ترکان ووسو. د ترکیې صدر اعظم احمد دولت اوغلو هم د خپل ګوند له بری وروسته په انقره کې وویل موږ به ازادۍ د امنیت قرباني نه کړو، موږ به په ګډه نوې ترکیه جوړه کړو څو هم ازادۍ او هم امنیت وساتو. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند د یک شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رایې ترلاسه کړې چې د دغه هیواد په 550 کسیز پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره کافي دي. کورت پلوه دیموکرات ګوند تر 10% یو څه زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وشلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي د اکتوبر په 10 د ترکیه په سانلی اورفه کې ووژل. قادر له هغې ډلې سره کار کاوه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي. دا ډله د داعش لخوا شوي ظلمونه ثبتوي. د دې ډلې یوه ویاند وویل چې ډېر کارکوونکي مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې یو کارکوونکی له سوریې بهر وژل کیږي. روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو ور وړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. نن سهار د روسیې د حکومت یوې ترانسپورتي الوتکې د 144 تنو مړي سینټ پیټرسبورګ ته ورسول. د مړو ټوټې د عدلي طب مرکز ته د هغوی د پیژندنې لپاره یوړل شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر پرون له قاهرې څخه روسیا 24 تلویزیون ته په مرکه کې د مړو د انتقال په اړه وویل دا به وروسته څرګنده شي چې د الوتکې تور بکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه واخیستل شي او بیا تحلیل شي. د روسیې د هوایي شرکت A321 ایربس الوتکه د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته روانه وه چې د مصر پر سینا ټاپو ولوېده. په الوتکه کې درسته 240 تنه سپرلي چې اکثره یې روسان ول ووژل شوه. دا د روسیې او پخواني شوروي اتحاد په تاریخ کې تر ټولو لویه هوایي پیښه وه. او د چینایانو له لوري لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر ډونکې الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. دا الوتکه چې دوه ماشینونه لري او د چین دولتي فابریکې جوړه کړې نن په یو لړ مراسمو کې وښودل شوه. په دې سی 919 ډوله الوتکه کې 138 تنه سپرلي ځایېدای شي. ټاکل شوی ده چې دا الوتکه راتلونکی کال الوتنې وکړي او د هوایي خدماتو لپاره تر 2019 میلادي کال پورې چمتو شي. چین غواړي چې خپل هوایي صنعت وغوړوي او له بوئنګ او ایربس شرکتونو سره سیالي وکړي. د چین د دې الوتکې اکثره وسایل، ماشین او پرزې لویدیځو کمپنیو جوړې کړي دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان ځای ځای وریځ وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 13 چټه اوه ده. په کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه 22 وي چټه 9. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9 ده چټه 4. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 12 چټه 2 اټکل شوی ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 14 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 14 ده. په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 14 ده چټه 14. او په بامیان کې به د شپې د خوا هوا سړه وي د تودوخې لوړه درجه 14 ده چټه 0 اټکل شوی ده.
د خبری سات ځنګړی خبرونه او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه لرو. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په غونډه کې استیزا شو خو سلب اعتماد نشو. د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي د هغو کسانو د نومونو افشا کولو ته چمتو دی چې د وزیرانو د استیزا په بدل کې بډه اخلي.
کله چې د استیزا موضوع راشي بیا خپلې امضاوې بیرته واخلي، ځکه چې دوی خپلو هدف ته ورسیږي، یو شمېر معاملې وکړي، څوک نغدې پیسې واخلي.
هلندي چارواکو د کونړ ولایت په کیراړي سیمه کې د څه باندې 3.5 لسیزو مخکې ګڼې وژنې په اړه د موثقو شواهدو غوښتنه کړې. د ولسي جرګې له یو غړي سره چې د دې جنایت په اړه خاطرې په یاد دي خبرې کوو. په نورو موضوعاتو کې په شمال زون کې د امن نظم پولیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 300 زیات وسلوال مخالفین په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. او همدار ځواب اوري چې نامتو انزورګر حمدالله ارباب د لور په نوم د ښځو د حقونو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو لپاره، د مور د حقوقو لپاره، د لور د حقوقو لپاره په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې یوسو.
نور راپورونه هم لرو چې کتر پای را سره اوسئ و به اورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسي جرګې له نننۍ استیزاهیا غونډې بریالی ووت. ښاغلی علومی د هېواد د روان امنیتي وضعیت او په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو د سقوط له کبله د ولسي جرګې لخوا استیزا شو. ښاغلي علومی په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر عواملو او د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې وکیلانو ته څرګندونې وکړې چې د هغوی قناعت پرې حاصل شو. دا چې په دې استیزاهیه غونډه کې د وکیلانو اساسي پوښتنې او اندېښنې سوې او د کورنیو چارو وزیر څه ځوابونه ورکړل، په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
که څه هم داسې ویل کېدل چې په هیواد کې د وروستۍ امنیتي پیښو له امله به د کورنیو چارو د وزیر استیزا د هغه د سلبي صلاحیت سبب وګرځي، خو هغه تر دې ازموینې بریالی راووت. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمی د هیواد د روان امنیتي وضعیت او د وسلوال طالبان لخوا د ځینو سیمو د سقوط له امله د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا استیزا شو. په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر لاملونو او د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د ښاغلي علمی خبرو د ولسي جرګې د غړو کې نات تر لاسه کړ. د ولس جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د کورنۍ چار د وزیر لخوا وړاندې سوي ځوابونه رایچونې ته وړاندې کړل چې د اکثر وکیلانو قینات یې خپل او په اړه یې زرغونه کارتونه پورته کړل.
په ټوله کې 151 تنه حاضر وه، 18 تنو یې سره کارتونه پورته کړل. بنان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونو د اکثر وکیلانو قناعت حاصل کړ.
د کورنۍ چارو د وزیر د استهزاء په اړه راټولې سوې پوښتنې د 15 تنو ټاکل سوو وکیلانو لخوا وړاندې سوې چې تر ډېره د پولیسو په لیکو کې پر نه همغږۍ، د پولیس لپاره د جنګي وسایلو د تجهیزاتو کمښت، پر ګمارونو او پر سلیقوي لرې کولو باندې متمرکز وې. د ولسي جرګې یوې غړې عزیزې جلیس په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د افغان امنیتي ځواکونو ضعف وباله.
له کوم وخت څخه چې تاسو راغلي یاست، د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ تر 200 زیات مرکزي کلي وسلوالو طالبانو نیولي دي.
د افغانستان ولسي جرګه په داسې حال کې د کورنۍ چار وزیر استهزاء کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو حملو او د ځینو سیمو سقوط د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. د کورنۍ چار وزیر تر دې وړاندې د کندوز، بدخشان، سرپل او هلمند ولایتونو د امنیتي وضعیت او په کورنۍ چار وزارت کې د ځینو مقررې په اړه د ولسي جرګې لخوا استجواب سوی و. د کورنۍ چار وزیر په ځینو امنیتي سکتورونو کې د یو لړ ستونزو تر تایید وروسته یو ځل بیا د افغان سرتیرو پر پوځي تجهیزاتو ټینګار وکړ. ښاغلي ولمی وویل چې د وسلوال طالبانو څخه بهرنی ملاتړ زیات سوی او افغان ځواکونه د وسلوال طالبانو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي ملاتړ ته اړتیا لري.
موږ اوس هم ناتوانیانې لرو، تر اوسه هوایي قواو درنې وسلې نه لرو. باور وکړئ، 34 ولایتونه زموږ څخه هره ورځ درنه سلاح غواړي. د وسلوالو طالبانو څخه بهرنی ملاتړ لکه څنګه چې مخکې و زیات سوی دی، کم سوی نه دی. وسلوالو ته دا ویلي، هر وخت چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وتل، د ملي وحدت حکومت رامنځته سو، باید د ملي وحدت حکومت هم کمزوری او د سوال سره مخامخ کړي. د دوی سره چې مخکې کوم بهرنی ملاتړ و، اوس هم په هماغه شان ادامه لري.
امایه دایمی که از اینا موجود بود فعال به مشکل وجود
داره. د ولسی جرګه یو شمیر غړي بیا وای چې د کورنۍ چار د وزیر استهزاء د ملي ګټو په اساس نه و، او یو شمیر وکیلانو په کښې خپل اهداف درلودل. د دې وکیلانو له ډلې عبدالروف ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دی د نورو وکیلانو لخوا هڅول کېده چې د کورنۍ چار وزیر سلبي صلاحیت کېدو خواته بوځي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن د ولسي جرګې له استیزایی غونډې بریالی ووت او سلب اعتماد نه شو. د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي دی چمتو دی د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې د استیزا په بدل کې له وزیرانو پیسې اخلي. ښاغلي ایوبی ازادۍ راډیو ته وویل د ولسي جرګې په عمومي جلسه کې د نومونو د اخیستو لپاره د ته وخت نه ورکول کیږي، او ځکه دی غواړي چې یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي څو دا موضوع تعقیب کړي. ټاکل شوی چې له دې مخکې البته ټاکل شوی وه چې ښاغلی ایوبی حتی د کورنیو چارو د وزیر له استیزا دوه اونۍ مخکې دغه لیست د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې اعلان کړي، خو په نامعلومو دلایلو دا کار تر اوسه ځنډېدلی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین له ښاغلي ایوبی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ده د تور لیست برخلیک څنګه شو.
په دې تیرو 15 کلو کې په مختلفو اوقاتو په مختلفو نمونو په مختلفو بانو باندې د وزیرانو د استیزا لپاره امضاوي راټولې سي. کله چې د استیزا موضوع راسي، بیا خپل امضاوي بیرته واخلي، ځکه چې دوی خپلو هداف ته ورسېږي. یو شمېر معاملې وکړي، څوک نغدې پیسې واخلي. او د 18 څخه یو شمېر وکیلان دي چې هغه په تیرو 15 کلونو کې کله چې استاد سیاف او یونس قانوني ولسی جرګې ریاست پوسټ کاندید و، دغه څخه در اوسه پورې هم ماته معلوم دي، هم د افغانستان خلکو ته معلوم دي، هم مطبوعاتو ته معلوم دي.
ایوبی صاحب، هغه مهال چې ټاکل شوی و تاسو لیست په عمومي غونډه کې اعلان کړئ، په هغې ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډه رښتیا هم لغوه شوله، ځکه چې اداري هیات حضور نه درلود، رئیس او دوه مرستیالان وې. اما له هغه نه دا تقریبا دوه درې اونۍ تېرې شولې، بیا ولې تاسو نه توانېدلې چې خپل لیست په ولسی جرګه کې اعلان کړئ؟ آیا مخه نیول کیږي؟
بلې، مخه دا نیول کیږي چې د ولسی جرګې لپاره دا موضوع مهمه نه وه، یعنی په ایجنډا کې هم ونه نیول. او بیا پوښتنه هم یو وکیل هم ونه کړل چې دا موضوع څنګه شوله. یو کمیسیون دې جوړ شي، هغه کمیسیون چې هغه قانوني مسؤلیت ولري، چې هغه وکولای شي چې جرم کشف کړي. او زه په دې متعلق همکاري ته آماده یم، مګر متاسفانه چې در اوسه پورې په دې متعلق باندې نه لوی څارنوالي، نه سترې محکمې، نه رئیس جمهور د افغانستان، نه پارلمان او نه بل چا
په دې متعلق باندې در اوسه پورې څه ونه ویله.
څوک د پولیس جرګه کې چې نه غواړي تاسو په عمومي تالار کې د دې کسانو نومونه واخلئ، آیا اداري هیئت ده او که د جرګې غړي دي؟
اول خو خبره دا ده چې په عمومي تالار کې د دې وکیل صاحبانو د نومونو د اخیستلو چې زه شروع په کوم زه د بې عزتۍ او د بې برۍ سره مخامخ کېږم. پولیسي جرګه کې هغه کسان اشخاص چې په دا بدبختي کې اخته دي او په دې بدبختي کې لاس لري، هغه هیڅ کله څوک دې ته نه پرېږدي چې د دې په خلاف ته خبره وسی، هغه بیا بیا کوي.
تاسو وایئ چې په عمومي جرګې کې یا په عمومي تالار کې ممکن دا زمینه مساعد نه وي او تاسو ته هم وخت در نه کول شي تاسو نومونه واخلئ، نو تاسو چمتو یئ چې دا نومونه چې در سره د رسنیو ته ورکوي او یا هم هغه ځانګړی کمیسیون مو چې یاد کړ یا هم ارګ د جمهوري ریاست دغه نومونه ورکوي؟
زه ځانګړي کمیسیون ته آماده یم چې زه دا نومونه ورکوم.
ایوبي صاحب، که چېرته بیا هم کمیسیون جوړ نه شي ستاسو دې راپور ته ارزښت ور نه کول شي، تاسو به بالاخره رسنیو ته دغه لیست
زه فکر کوم چې رسنۍ ته د لیست ورکولو باندې کاشکې نور مشکل حل شي، کاشکې د افغانستان خلک په دې متعلق باندې یو ردي عمل ښکاره کړي.
د کورنۍ چارو د وزیر د استیضا موضوع څنګه وه په نننۍ غونډه کې؟ آیا دلته وکیلانو معامله وکړه او که عادي ریوال و د استیضا؟
که چېرې تاسو موضوع تعقیب کړي، زه آماده وم. زما په لیست کې وو چې زه باید د وزیر څخه هغه سوالونه وکړم پر کوم سوالونو پر اساس چې دی استیضا شوی دی. حال دا چې ما په استیضا کې امضا نه ده کړې، مګر کله چې زه نن ولسي جرګې ته داخلېدلم، د دې سمخ کې چې زه ولسي جرګې ته داخل شم، یو شمېر وکیلانو چې د هغو برخورد کومي وو سمتي وو او زه په دوه درو لارو باندې یو خوا بله خواته بوتم او ما ته لیکلي سوالونه په جیب کې راواچول چې موږ ستا تر څنګ ولاړ یو او ته دې غږ پورته کړه چې د دې څخه ماته داسې معلومېدله چې دا استیضا د ملي ګټو پر اساس باندې نه ده، دا استیضا د یو شمېر بل چا دپاره چې اوس آینده کې کاندید دی د هغه دپاره زمینه سازي ده. که چېرې د ملت استازي واقعا پر ملت باندې درد لري، تکلیف لري، نو هغه سوالونه چې باید سوي وای هغه سوالونه متاسفانه نو ونه سوله.
د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. عبدالرحیم ایوبی د ولسی جرګې هغه غړی دی چې نږدې دوه اونۍ مخکې تور لګاله او په یو شمېر وکیلانو تور لګولی و چې د وزیرانو د استیضا په بدل کې له هغو څخه بډې اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. راپورونه وایي چې د هالند په روټردام ښار کې یو میشت افغان په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د کونړ په کیراړي سیمه کې د ډله ییزې وژنې په تور نیول شوی دی. د بشري حقونو د څار ټولنې په یو راپور کې ویلي چې په 1909 میلادي کال کې د افغانستان د اردو 444 کمانډو ځواک د کیراړي د کړي د کلیو بخیل له زرو زیات اوسیدونکي په ډله ییز ډول په ډزو ووژل. په راپور کې یادونه شوې چې د دې کمانډوي ځواک قمندان هغه مهال صادق علامیار و چې اوس په هالند کې دی او هالندي چارواکو نیولی. د هالند حکومت له افغانانو غوښتي چې د دې بشري جنایت په اړه حقایق او شواهد د هالند له حکومت سره شریک کړي. د ازادۍ راډیو پخوانی خبریال زکیه غیاسی چې د بلجیم په یو انسټیټیوټ کې د بشري حقونو په برخه کې زده کړه کوي، د شیبه د ټلیفون په لیک را سره ده او د هالند د حکومت د دې اعلان په اړه جزئیات راکوي. زکیه سلام، د هالند د حکومت د دې غوښتنې په اړه کوم افغانانو ته بلنه ورکړل شوې؟ آیا عیني شاهدان دي او که د قربانیانو د کورنیو غړي دي؟ په دې اړه د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته لطفا معلومات ورکړه.
تکه چې تاسو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وویل چې د کونړ د کراړي د کلي په اړه باندې یو جنګي جنایت کار په اړه باندې هالند حکومت نیونه کړې ده، هغه نیولی دی د روتردام ښار کې. لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه بشر ضد جنایتونو تورن کس په هالند کې په 1990 کې راغلی د پناه اخیستنو په خاطر باندې او په 2008 کال کې د ده پر ضد باندې شکایتونه درج شول او د دې په 2015 کال په 28 اکتوبر په روتردام ښار کې ونیول شو. له نوموړي څخه هالند حکومت د نړیوالو جرمونو د څار کمیټې له افغانانو څخه غوښتي دي چې تر څو د دغه جنایت کار په اړه باندې چې جنایت یې کړی دی، ضد بشري جنایتونه یې ترسره کړي دي، د هغې په اړه باندې شواهد وړاندې کړي او د شواهدو په اړه باندې د افغانانو ته متضررینو ته سانتیا هم هالند حکومت مساعده کړې ده چې تر څو دوی چیرې په کابل ته په افغانستان کې د هالند سفارت اسناد شې سپاري د غوي د لارې مصارفو شې ټول دوی ته ورکوي.
بله زکی او بخې
مخکله د محکمې لپاره.
بله په دې اسناد او شواهدو کې د هالند حکومت څه ډول اسناد او شواهد غوښتي؟
په دغه اسنادو کې دوی هغه شواهد غوښتي دي، مثلا کېدای شي د دغه پیښې متضررین چې د خپلوان څوک پکې وژل شوي وي یا کلیوال پکې وژل شوي وي، ځکه د دغه پیښې په اړه باندې ډېر یعنی زړه بوږنوونکي حالات بیان شوی دی چې د دغه کلي کې سهار د مخې نه دغه هغه صادق علمیار چې په دغه بشر ضد جنایتونو باندې تورن ورغلی وو، د هغه د نه شپېتم غونډ افسرانو هم ورسره برخه اخیستې وه، ځوانانو او ښځېان د ښځو سړیانو د ښځو پر وړاندې وژلې دي او نور یې ژوندي تر خاورو لاندې خښ کړي دي. نو په باندې دوی وایي چې که چیرې ویډیویي اسناد وي، که چیرې مثلا ثبتي اسناد، که چیرې د چا څوک پکې وژل شي، نو دوی باید ورته سترګو لیدلی حال خپل بیان کړي ورته ور وړي د هالند حکومت ته. زه فکر کوم چې دا د افغانانو دپاره یو غټ چانس دی، ځکه چې افغانان تل پر دغه باندې په د جنګي جنایتکارانو پر محاکمې باندې ټینګار کوي، خو په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د څاور د اوومې کودتانو وروسته په افغانستان کې داسې حکومت نه دی رامنځته چې په هغې کې د جنګي جنایتکارانو په لوړه کچه په حکومت کې سهم نه وي درلودلی.
زکی همدا پوښتنه مله تاسو نه کوله چې د هالند حکومت پرته له دې خاصې ځانګړې قضیې د نورو جنګي مواردو یا د نورو جنګي جرایمو د دوسیو څېړنه هم کوي کنه؟ په دې خاطر زه دا پوښتنه کوم چې هالند هغه هیواد دی چې یو زیات شمېر د پخوانیو رژیمونو جګپوړي چارواکي هلته دېره دي، هلته یې سیاسي پناه اخیستې ده.
بل لکه څنګه چې تاسو ویل په نه یوازې په هالند کې بلکې په اروپا کې په ډیری هیوادونو کې د افغانستان د بیلابیلو جنګي جنایتکارانو د بیلابیلو پیښو جنګي جنایتکارانو دلته پناه اخیستې او ځینو یې پناه ورته ورکړې ده، ځینو پناه نه ده ورکړې. په بېسرنوشتۍ کې ژوند کوي تر اوسه پورې. فکر کوم هالند حکومت مخکینی دوه جنرالان هم د بشري جنایتونو پر ضد باندې محاکمه کړي وو، خو رانه هېر دي چې نومونه یې رانه هېر دي او دا رانه هېر دي چې مثلا هغوی په څو قلبند باندې محکوم شول او یا سزا یې څه ډول وه. لکه څرنګه چې مثلا د جونیو کنوانسیون، د سین پیترسبورګ اعلامیه، مثلا د دیالتا کنوانسیون، د جزا نړیوال قوانین دیوان، مثلا د ملګرو ملتونو منشور، ټول په همدغه باندې تاکید کوي تر څو ټول په جګړو کې ټول جنګي مجرمین چې وو هغوی ته سزا وټاکل شي. دا سزا ټاکل په دې خاطر باندې کوي تر څو د جنګي جنایتکارانو محاکمه د دې لپاره مهمه ده چې د کینې او غچ اخیستلو مخه نیول کېږي. که چیرې مثلا په افغانستان کې یا په مثلا په بل هیواد کې یا په نور هیوادونو کې د جنګي جنایتکاران محاکمه نشي او د هغوی پر ضد باندې د عام ولس یا مثلا د بل ښکېل اړخ ترمنځ خصومت رامنځته شي، په هغې کې بیا بل بشري جنایت رامنځته کېږي. نو د دوی دپاره بهترینه لار همدغه ده چې باید دوی محاکمه شي، د محاکمې دپاره باید اسناد ورته وړاندې شي. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه هغه نشته دي، امکانات نشته دي او د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې چېرته مالوس دي فکر کوم داسې دقیق نه یمه ویلي وو چې که چیرې نړیوال محاکمې د جنګي جنایتکارانو نړیوال محاکمې تر هغو وخته پورې جنګي جنایتکاران نه شي محاکمه کولی تر څو خپله اړوند حکومت جنګي جنایتکارانو د محاکمې غوښتنه ترې ونه کړي. بل خو په ځانګړې توګه مثلا په افغانستان کې ستونزه همدغه ده چې جنګي جنایتکاران په واک کې دي، د ځان دپاره یې د مثلا د خپلو جنګي جنایتونو دپاره یې ځینې دلیلونه تراشلي دي. نو د هغوی دپاره دوی هڅه کوي چې د هغه د تعقیب عدلي نه معاف شي. نو په دې اساس باندې دوی نشي کولی چې نړیوال نشي کولی چې افغانان جنګي جنایتکاران محاکمه کړي. نو دا د افغانان دپاره اوس یو چانس دی چې دغه یو جنایتکار یې نیولی دی په جنګي په بشري ضد جنایتونو باندې تورن دی، دغه محاکمې ته کش کړي.
ډېره مننه کوم له تاسو نه قدرمنو اورېدونکو. د ولسي جرګې غړی حاجی غلام سخی چې د کونړ د همدې کرالی د سیمې اوسیدونکی دی او د دې پیښې عیني شاهد پاتې شوی، د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. په څو شېبو کې به د دوی خبرې هم راوخلو، خو لږ مخکې له خپلې پخوانۍ همکارې زکی غیاسینه یوه وروستۍ پوښتنه فکر کوم چې له زکی غیاسی سره زموږ اړیکه، ټلیفوني اړیکه قطع شوه. په هر صورت له میرمن غیاسی نه ډیره زیاته مننه کوو. قدر منوریدونکو، تاسو ته په څو شیبو کې د افغانستان د ولسی جرګې د غړي حاجی غلام سخی څرګندونې هم را اخلو چې د همدې پیښې عیني شاهد پاتې شوی او په هغه محل دی البته یو تنکی 15 کلن ځوان وو. خو لخاغلی حاجی غلام سخی سره دا مرکه د همدې خبرونه په دوام کې راځي. دا وخت تقریبا نږدې د مازدیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې دی. د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز تاسو ته د شپه وړاندې کیږي. له هغه مخکې به نور راپورونه او همداراز د حاجی صاحب غلام سخی څرګندونې واورې چې د کراړې د پیښې په اړه یې نظر څرګند کړی. همداراز تاسو که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کولای شئ چې د SMS په وسیله د افغان بیسیم د 813 شمیره باندې ازادۍ رادیو ته راوستوئ او د ازادۍ رادیو له لارې له نورو خلکو سره شریک کړئ. همداراز د ازادۍ رادیو د ټلیفون په شمیرو هم خپل نظر له اوریدونکو سره شریکولی شئ. د ازادۍ رادیو د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي 0 4 8 4 0 0 بل شمیره ده 0 9 9 2 3 5 4 0. او د پراګ د استودیو شمیرې دي 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دغه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اسمت څاروان اوروي.
په ویلي کې چې څباندې یو سلو لستنو شاعرانو لیکوالو په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د دفاع یوې ډلې لاسلیک کړی. د ایران له مذهبي مشر آیت الله خامنه ای څخه په کلکه غوښتنه شوې د دو شاعرانو سزا وبخشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په دوام کې د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره په استانی کې ولیدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ ژغ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکړي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یوه مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیستی دی. روسیه په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو ور وړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري او د چینایانو له لوري لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر وړونکې الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. دا الوتکه چې دوه ماشینونه لري او د چین دولتي فابریکې جوړه کړې نن په یو لړ مراسمو کې وښودل شوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادۍ راډیو نه مو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي ټاکل شوی چې سبا به په رسمي ډول د شپږیزو سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې د افغانستان د پنځو زونونو نه د مشال بازان، مس عینک، امو نهنګان، سپینغر بازان، بوست او بند امیر هغه ټیمونه دي چې لا یو بل سره لوبې کوي. ښاغلی هوتک وایي دغه سیالۍ کرکټ بورډ په لار اچولي او په مالی برخه کې یو شمیر شرکتونو ورسره همکاري کړې ده. هوتک وایي دغه سیالۍ به لس ورځې دوام وکړي او په دې تورنمنټ کې به غوره سیری وپیژندل شي او هغه لوبغاړي چې ښه وځلیږي په ملي ټیم کې به ځای ورکول کیږي. په ننګرهار کې د فوټبال د سیالیو په لړ کې د پیداکوژي او درونټي ځوانانو لوبډلو وروستي پړاو ته لار پیدا کړې ده. د ننګرهار د اولمپیک رئیس خوشحال حضرتي ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې پیل شوې وې د زونونو د سیالیو د پیل له امله وځنډېدې او اوس یا ټیمونه فاینل سیالۍ ته وتلي دي. ښاغلی حضرتي وایي د دې لوبو هدف د یاد ولایت لپاره د فوټبال په برخه کې د غوره څیرو ټاکل دي. ټاکل شوي په بلخ ولایت کې د روانې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د مویتای سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د بدني روزنې رئیس ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دې ولایت د ټیمونو ترمنځ دي او هر لوبغاړی کولی شي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي. د ښاغلي عثماني په خبره اوس په دغه ولایت کې شاوخوا دولس د مویتای ټیمونه فعالیت کوي چې غوره لوبغاړي هم پکې شته دي. عثماني وایي د دې سیالیو هدف د بلخ ولایت لپاره د مویتای په برخه کې د غوره سیرو ټاکل او یادې لوبې ته د ځوانانو هڅونه ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې د هالند په روټردام ښار کې یو میشت افغان صادق علامیار په افغانستان کې د خلق دموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د کونړ په کیرار سیمه کې د سیمې د خلکو په ډلهیز وژنې په تور نیول شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم مخکې ویلي دي چې دوی د کونړ د کیرارې د ګڼې وژنې په اړه څېړنې کړې او دا خبره یا دا ګڼه وژنه تاییدوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی حاجي غلام سخي چې د کیرارې د سیمې اوسیدونکی دی او اوس افغانستان په ولسي جرګه کې وکیل دی، دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. حاجي صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو مخکې چې ما تاسو سره مخکې له دې چې خپرونې ته راشو تاسو سره مې چې په ټلیفون خبرې وکړې، تاسو ویل چې هغه مال تاسو 15 کلن وی، همداسې ده؟ څه مو ولیدل هغه وخت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الاول تاسو ته او ستاسو درالو د ټولو اوریدونکو ته په داخل کې دی او په خارج کې خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. او دا غره وروسته د کونړ د ولسونو په نامه نګي د ځین حکومت نړۍ رضایته مننه کوم چې د بشري ضد کارونه چې کلی دي صادق عالمیار او هغه نیولې دی په دې حقله باندې د کونړ ولس او د افغانستان په ساتنه کې زه مننه کوم. او موضوع داسې تیره شوې ده چې په 1955 کال د شپې د پنځشنبې په شپه باندې مجاهدینو د کونړ ولایت په مرکز حمله وکړه د څو طرفو نه. حصار د دغه د مجاهدین شاته شو او ځینې زخمیان د مجاهدینو پاتې شو او ځینې مجاهدین حتی سیند ته ودانګل. بیا همدغه د کیرالې سیمې په طرف باندې مجاهدین دغه وخت چې د کمونستان وخت و، تاسو بهتر معلومات دی چې د افغانستان د کونړ د سیمې نه د ډیموکراتیک حکومت په ضد باندې د روسانو او هم د خلقیانو په ضد باندې جهاد شروع شوی و او دغه د جهاد زانګو ده. نو همدغه وه چې په 1955 د جمعې ورځ سار و ټول هم د دغه کسان د ملي اردو کسان کور په کور باندې وګرځېده او دا کسان راجمع کړه د قاضیانو مسجد ته وایي هغې ته راجمع کړه د واړه سیند په غاړه باندې.
بلې، څو کسان و؟ شاوخوا څو کسان و چې دا راټول شول؟
زه درته کوم جریان وایم. دا یې د دغه خواټ د قاضیانو د مسجد ته راټول کړه او هلته یو ته دا وویله چې والد صاحب ستاسو سره ګوري او ستاسو سره خبرې کوي. دغه مې دوه ځایونه جوړ کړل چې یو زما د دروازې په یو متر کې نږدې د جومات ته تیراله یو قطار او دغه ته جوړ کړه او بل د پل له چې پورې وته یو کیرالې ته داخلېږي د دې فیل په غاړه او د پله په غاړه په دې ځای کې. نو د دې هغه کسان چې د کیرالې اوسېدونکي دي 1200 او شپېته کسان دي چې په دې کې یو کس د 1600 کالو یو عالم او دوه کسان په کې لیوالي وو. او د دې په څنګ کې د لاروي کسان هم دغه د کیرالې د پله خوا ته هلته راښکته کول. هغې هم په دغه دغه جمع کې چې د دغه 2200 کسانو د جملې نه نور هم مېلمانه خلک چې تګ راتګ یې بازار ته د مرورې نه او یا د شګې او د نورو منطقو نه کاوه د وټاپور نه هغې دغه صدق کړي وو. ده
حاجي صاحب غلام سخي، په دې کې ښځې او ماشومان هم شته؟
ګوره، د دې کې ښځه او ماشومان نشته. رې په دې کې 1600 کلن سپینګیري شته رې او نور دا ټول ځوانان وو.
بله، دا پیک
اپ چې دا کسان څه زخمیان او څمړه په ژوندۍ کسانو باندې په بلډوزر باندې خاورې په دوه ځایونو کې راړولې دي. یو خو دا خلک د اسنادو خبرې کوي، نو اسناد او شواهد باندې فیصله کیږي. شواهد سره ولته اوس هم هغه څه دي موجود دي او دا غره چاردیوالۍ نه چاپی دي او دا غوا دوکې ورته هلته موجود دي او هغې ته ډېر په احترام باندې یوازې په کونړ کې نه، په هرات کې په دغه د تښتې لیله کې په کابل کې شپږم د جادي دا څه پیښې شوې دي زمونږ د ټول د غوښتنې چې یادګار ولیسي.
بله حاجي صاحب، دغه پیښه کوم مشخص دی؟ همدې پیښې په اړه خبرې وکړو. دا د بلدوزرو ګرځول یا د خلکو د مړو لاندې کول تر خاورو لاندې، دا د شپې وشول دی همغه وخت د چارواکو لخوا که د ورځې په جریان کې؟ دغه هم راته ووایي.
ګوره ما ته وویل چې په لس بجې باندې په دې خلکو دای چې راجا مطلب په لس بجې په دې باندې د ورځې په لسو بجو باندې ضربت لو دای وشته د هغې نه د وشتو نه سمدستي وروسته بلدوزرې راغلې او په دې باندې خاورې واړولې. حتی چې دا خاورې به داسې خوځېدلې ژوندي کسان پکې وو.
بله ډېره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. د افغانستان د ولسی جرګې غړی
په نوم په خپل باندې لږه غلطي شوې ده، خو دغه په باره کې زما نوم سخي مشرانه د ولسی جرګې وکیل او د کولال د خلکو استازی او غوښتنه مې د کولال د خلکو په استازیتوب دا ده چې دغه د محاکمه شي او نادر شرشار چې کومه عریضه کړې ده او په دې باندې دغه کړې دي اوس هم د کولال خلک سپینګیري راغلي دي د انلین سفارت ته او هلته نن د هغې په دروازه کې ولاړو هغې د خپل د سفارت نه معلومات وکړي چې عرایض او افلاد یې راوړو.
تیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د ولسی جرګې غړی د کونړ استازی حاجی سخی مشوڼی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کونړ مرکز اسدآباد ته نږدې د کیراړې په نوم سیمه کې د نږدې درنیمو لسیزو څه باندې درنیمو لسیزو مخکې غمیزې په اړه خبرې کولې. په دې پیښه کې په 1999 کال کې یعنی 1950 کال کې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د اردو 1440 کمانډو ځواک د راپورونو لمخې د دې کلی لزرو زیات اوسیدونکو په ډلې زتوګه و وژل. په دې اړه مو خبرې واوریدې. قدرمنو که تاسې هم د همدې موضوع په اړه کوم د سترګو لیدلای حال لري، یا د افغانستان نه یوازې د کونړ په دې سیمه کې بلکې د هیواد په نورو برخو کې او د همدې مسلې په اړه هم کومه تبصره لري، یا د همدې جنایت کومه خاطره لري، یا غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ، نو د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو یې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. ستاسو ټلیفوني نظریات په څو شیبو کې راخلو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادۍ راډیو نه.
یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه پر سره دای بل خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر وایي.
احمد تکل سلام تشته او سلام تشته راډیو ټول اوریدونکو ته. عبدالقادر حکیم د زابل ولایت څخه.
مهرباني خپل نظر وایي.
احمد تکل موضوع انده کونر د پیسي موضوع چې مخکې ده.
بله بله، که په دې اړه تاسو نه یوازې په دې سیمه کې د کونړ د دې پیښې په اړه کوم نظر لرئ، د افغانستان په نورو سیمو کې د بشري جنایاتو په اړه هم که چیرته تاسو کوم نظر لرئ، د شیبای اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه احمد تکل. که وګورو په افغانستان کې په څو پیرو لسیزو کې د بشر د حقوقو یا هم کمی سرغړونې د بشر د حقوقو څخه شوي دي، یا هم په خلکو باندې ظلمونه شوي دي په څو لسیزو کې یا د څو حکومتونو څخه. اوس هم تر اوسه په دا اوسني حکومت کې د بشر د حقوقو سرغړونکي یا مراکزین ستا موجود دي او په دې حکومت کې کاوې لوړې چوکۍ لري په لوړه سطح. خو دا یو ښه اقدام دی چې تاسې نورو هېوادونو ته چې دي یا په نورو هېوادو کې اوسېږي یا هلته میشت سیاتو هېوادونو لخوا څخه نیول کېږي تسلیمېږي یا محاکمه کېږي. دا یو ډېر ښه اقدام دی، خو په ټوله کې د افغانستان اوسني شرایط جنګي شرایط یا هم د افغانستان کې اوسنۍ اوضاع عادي ته امده نه ده چې موږ ټول هغه مجرمین یا ټول هغه د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي راونیسو او محاکمه یې کړو او عدالت ته تطبیق کړو او په دې عمل کې هغه چاته چې دلته یې خپلوان مړ شوي دي، دلته دوستان عزیزان له منځه تللي دي، خپل حق ورسېږي. خو زه احمد
تکل خبرې لطفا لنډې وکړئ. مهرباني.
بلې خو زه یو څه اقدام بولم. څه اقدام دی چې داسې په کراره کراره باندې به انشاءالله یو وخت داسې به خلاص شي چې ټول هغه د بشر د حقوقو سرغړونکي به محاکمه شي په خپل ملک.
ډېره مننه کوم له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو. مهرباني خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر لنډ لطفا راته ووایي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بخیر.
څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ مننه زه ښه یم، تاسو ښه یئ؟
عبدالله له پروان څخه.
عبدالله خان خپل نظر دی لطفا ژر په لنډو ټکو کې راته ووایه چې وخت کم دی د خپرونې.
ډېر ښه اقدام دی، موږ غواړو چې دا باید اعدام شي او داسې نور لکه بدشته لکه چې دوستم کوم کسان هغه کړل هغه دوستم هم باید اعدام شي.
وار له واره خو نشي اعدامېدی، تاسو حتمن د محاکمې غوښتنه کوئ. له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو، له دې اوریدونکو سره مو اړیکه قطع شوه. په هر صورت ستاسو له پیغامونو مننه قدرمن اوریدونکو. د سپڅو شیبو کې به ستاسو د په اس ام اس هغه پیغامونه چې په همدې موضوع مو راستولي دي هم تاسو ته وړاندې کړو. خو له هغه مخکې یو راپور په شمال زون کې د امن اما د پولیسو چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 مسلول مخالفین وژلې دي. د نظم عامه د پولیسو د درې ملوا مشر ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې ده د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد د شمال زون په بغلان، کندز، بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو کې ژمنی عملیات ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای اوروي.
په شمازون کې د امن او عوامه نظم د پولیسو د قمندانۍ چارواکي وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې یې د یو شمېر پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 تنه مخالف وسلوال وژلې دي. په شمازون کې د امن او عوامه نظم د پولیسو د درېیم لوا مشر حسیب الله قریشي رسنیو ته وویل چې د عملیات په سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد په وروستیو څو میاشتو کې ترسره شول. قریشي وایي چې اوس مهال یې هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې سیمې تثبیت کړي او ډېر ژر په بغلان، کندوز، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي.
الحمدلله
دغه پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې موږ په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړل، پکې د دولت مخالف وسلوالو څخه 300 تنه ووژل شول. اوس هم موږ نام نسیمه تثبیت کړي دي او پکې به پوځي عملیات پیل کړو. د امن او عامه نظم د پولیسو د درېیم لوا مشر وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې تاروزي حالت یې خپل کړی دی. دوی وایي چې د دولت مخالف وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او هڅه کوي چې په پټه تروستي کړنې ترسره کړي. په همدې حال کې د یادې قوماندانۍ د درېیم لوا سرتیري هم وایي چې د تجهیزاتو له پلوه د هیڅ ډول ستونزې سره مخ نه دي او چمتو دي چې د دښمن تخریبي فعالیت شنډ کړي. د یادې لوا یوه سرتیري یې په اړه داسې وویل: خپلو خلکو ته اطمینان ورکوم چې د وطن د دفاع لپاره حاضر یم، تر څو یوه قطربین هم په ځان کې راسره وي د دې خاورې څخه دفاع وکړم. د عامه نظم د پولیسو د قمندانۍ چارواکو یو شمېر رسنۍ د دقیق او ماسقو معلوماتو د خپرولو په منظور ورته ستاینلیکونه ورکړل، چې ازادۍ راډیو هم نیوله همدې رسنیو څخه وه. په داسې حال کې د شمازون د امن او عامه نظم د درېیم لوا چارواکي وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې یې تاروزي حالت خپل کړی دی، چې د کارپوهانو په اند د ژمي په راتلو او په دې موسم کې د نامناسبې هوا له امله د دولت د مخالفو وسلوالو فعالیت کمیږي او د امنیتي تهدیداتو سطح هم راټیټیږي. مجیب رحمان حبیبزای، از دی رادیو مزار شریف.
قدر منوریدونکو، تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه او ریده خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو وړاندې کیږي. وړاندې د همدې خبرونه په دوام کې روسیا د سوریه په چارو کې په لاسوهنو کې څه ګټه ویني او د هندي فلمونو نامتو ستوری شاروخ خان چې نن 50 کلن شوی په فلمونو کې رول لوبولو ته به دوام ورکړي.
دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے
د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسه. نور موضوعات هم لرو، خو له هغه مخکې واورئ چې نامتو انزورګر حمدالله ارباب د لور په نوم د ښځو د حقونو لپاره کمپاین پیل کړی. د ازادۍ راډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه د راپور برابر کړی.
په پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي، خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انزورګر حمدالله ارباب په خپل فیسبوک باندې د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې دغه تحریک موخه څه ده، خاغلی عبدالله بابی راته وایي.
د لور تحریک اساسي هدف دا ده چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو دپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل همدغه ځینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چېرته لور وي او په دې باندې هغه کورنۍ خبره شي، د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي، بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول، بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي، مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي یا د لور د ولور مسله ده، د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده، د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره، د مور د حقوقو دپاره، د لور د حقوقو دپاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت یې لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی و، زم په دغه تحریک په دې لومړی کسانو کې وم. د نیکه مرغه چې د همدغې تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی یو لور راکړله، څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو دعوت کړل، کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړ، دوستانو او د خپل خپلوانو راټول کړل، ډوډۍ وخوړله، بیا د هغې نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي داسې ما په د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړل. اکثره پکې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کړم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي.
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی دا به په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپله کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور دپاره کار کوو، د لور دپاره به کار کوو. دغه مور به په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپله دغه روان شوي یا پیل شوي تحریک سره په خپله مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک او دا د نن راټول شولو. د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کوم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځوو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
په چین کې د اوس لپاره د یو ماشوم د لرلو قانون لا پر خپل ځای پاتې دی. دا خبره په چین کې د کورنۍ د تنظیم ادارې وروسته لغه کړې چې په دې هیواد کې پر یو داسې قانون کار پیل شوی چې له مخې به یې له دې وروسته خلک کولی شي دوهم ماشوم هم ولري. له څو لسیزو راهیسې په چین کې د یو ماشوم د درلودو قانون نافذ دی او څوک د دوهم اولاد د درلودو حق نه لري. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
په چین کې د کورنۍ د تنظیم لویه اداره وایي تر څو چې د دوهم ماشوم درلودلو لپاره د نوي قانون پړاوونه بشپړېږي، په دغه هیواد کې به د یوه ماشوم درلودلو پالیسي پر ځای وي. د چین واکمن کمونست ګوند تېره اونۍ ویلي وو چې پیکینګ به د یوه ماشوم درلودلو په اړه د څو لسیزو زړه پالیسي نوې کړي. دغه بدلون باید د چین د پارلمان په کلنۍ غونډه کې چې په مارچ میاشت کې ترسره کیږي تصویب شي. په دغه هیواد کې د ملي روغتیا او کورنۍ تنظیم کمیسیون په جنوبي ایالت هونان کې د کورنۍ تنظیم د یو چارواکي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو هغه میندې به چې اوس دوهم ځل امیدواره دي مجازات نه ویني. دا خبر د هونان ډیلی ورځپاڼې د هغه آنلاین بیان له مخې کړې ده چې د همدې کمیسیون لخوا خپور سوی دی. د کمیسیون په بیان کې دا هم راغلي چې د دوهم ماشوم درلودلو قانون تر تصویب د مخه ټولې سیمې او ادارې باید د نفوس او کورنۍ تنظیم د اوسنیو قوانینو او مقرراتو پلي کول جدي وګڼي.
د روسي حکومت د سوریه په حالاتو کې له مداخلې څه ګټه اخلي او څه اهداف لري په دې اړه بیلابیل نظریات شته، خو یو عمده دلیل دا ښودل کیږي چې ښایي د سوریه د کورنۍ جګړې له کبله رامنځته شوی وضعیت وي چې د روسیې بهرنۍ کړنلارې له ګواښ سره مخامخ کړې ده. په دې اړه یو تفصیلي تحلیلي راپور لرو چې فرشته جلالزی اوروي.
د کارنګي په څرنیز مرکز کې د روسیې او اروپا د پروګرام مشر اوګن رومر وایي د بشار الاسد رژیم له ډېرې مودې راهیسې په کمزوري موقف کې دی او غالبا روسیې ته په وروستیو کې څرګنده شوې وه چې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی نو مداخله یې وکړه. د اوګن رومر په باور په سوریه کې حاکم رژیم ځکه د مسکو لپاره مهم دی چې له ډېرو کلونو راهیسې د روسیې وسلې اخلي. سوریه په منځني ختیځ کې د مسکو لپاره د ټیک وروستی ځای دی او په مدیترانه کې د روسیې د پاوز د سمندري ځواکونو اډیا ته ځای ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټولو مسالو ته په پام د روان کال په دوبی کې پریکړه وکړه چې په سوریه کې د مدیترانه پر غاړه د ترتوس په پوځي اډه کې د وسایلو او پوځیانو ځای پر ځای کولو باندې پایل وکړي. د مدیترانه پر غاړه د ترتوس پوځي اډه د پخوانی شوروي پر مهال جوړه شوې وه. پوتین د روان کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې خبرې وکړې. دا په تیرو څو کلونو کې اول وار و چې ولسمشر پوتین عمومي اسامبلۍ ته وینا کوي. جمهور رئیس پوتین په دې غونډه کې استدلال وکړ چې امریکا په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې په مبارزه کې د ناکامۍ په حال کې ده او ټینګار یې وکړ چې اسلامي دولت یا داعش په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې نیولې دي. د دې څرګندونو په سبا پوتین په سوریه کې د پوځي هوایي عملیاتو د پیل د امکان اعلان وکړ. په سوریه کې د مسکو هوایي عملیات په څو ورځو کې پیل شول، خو رپورټونه وایي چې په دغو پوځي حملو کې لکه څنګه چې پوتین ویلی وو د اسلامي دولت یا داعش اهداف نه دي وشتل شوي.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري په دې خبرونو کې مو واوریدل چې د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومي نن د ولسی جرګې په غونډه کې استیزه شو خو سلب اعتماد نشو. د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي د هغو کسانو د نومونو افشا ته چمتو دی چې د وزیرانو د استیزه په بدل کې بډې اخلي. هلنډي چارواکو د کونړ په کراړي سیمه کې د څه باندې درې نیمو لسیزو مخکې ګڼې وژنې په اړه د موثقو شواهدو غوښتنه کړې او په شمال زون کې د امن نظم پولیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 300 زیات وسلوال مخالفین په پوځي عملیاتو کې وژلي دي. اوس هم د دې خبرونې ورسته راپور. د هند سینما نامتو ستوری شاروخ خان نن 50 کلن شو. دی وایي چې په فلمونو کې کار کولو ته به دوام ورکړي. اسمت ساروان په دې اړه له نور تفصیل سره.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان وای چې لا هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. دی وای ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډیر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بی جوړی فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاروخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاروخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاوه. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاروخ خان په څه باندې شل کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچھ کچھ ہوتا ہے او چینائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
د شاروخ خان د شهرت اندازه د فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشا کړی ده. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وای چې شاروخان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکشیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاروخان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وی شاروخان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر یوې نجلۍ یې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي.
ذرا آپ کی امانت ہے، ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی. آپ کو کیا لگا؟
په ورسیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاروخان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خفګان، مایوسی او بد حالت احساسوم، تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاروخان شخصي عواید شپږ ویشت میلیون ډالره اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې